په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځو چارواکو استعفاوې ورته د منلو نه دي او باید مسؤول چارواکي په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. د افغانستان دفاع وزارت هم نن تایید کړه چې په شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د ماشومانو او سپورت هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبی کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړی دی. د اروپایي اتحادیې سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیاوې تصویب د ویزې په برخه کې د اسانتیا لپاره ځینې اقدامات تصویب کړل. خو مخکې له دې چې د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل واورئ، نجا صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په ورسی پیښه کې 115 تنه وژل شوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د وسلوالو یوه شل کسیزه ډله نیولې او ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوو نویو وزارتونو تشکیلات ژر تر ژره د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ پر 209 شاهین قلو اردو د حمله په تړاو د سړنو پایلې اعلان کړې. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د سړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي.
د 209 شاهین قلو اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفر شهیدان شوي دي او 35 تنه پکې ټپیان شوي وو. دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شو.
خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغې پیښې د تلفاتو شمیر 134 نه ښودلی دي. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوې خلکو ته د منلو وړ نه دي. استعفای مسؤولین امنیتی افغانستان د وی د امنیتی مسؤولینو استعفای خلکو د ملت استازیو ته د منلو وړ نه دی او باید دوی د یوې ځنګړې محکمې لري د جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړي محکمې ته راکشي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا په داسال کې دا چې د بلخ په 209 شاهین قلو اردو له حمله وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه او د دغه قلو اردو درې قومندانان له دندې لري او سرنولي ته معرفي شول. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. دغه ریاست له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ډلې غوښتل تر څو په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې ناامني رامنځته کړي. خبر پاڼه وایي یادو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي چې دوی ته دنده سپارل شوې وه چې په کندهار کې هدفي وژنې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې ملي امنیت ځواکونو تر دې وړاندې هم په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پلانونه شن کړی دی. او د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې د دوه نویو رامنځته شویو وزارتونو تشکیلات دی ژر تر ژره د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غوښتنه نن په عمومي غونډه کې د وکیلانو له څرګندونو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په امنیتي سکتور کې د دولت د وزیر او غلام نبی فرحي د توریزم د وزیر په توګه معرفي شول. دغه دوه وزارتونه پخوا تر دې د حکومت په تشکیلات توکیو. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه ل فریبا زایر خوري.
سلامونه. روسی او چین د واشنگتن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندیز دفاعي سیستم د وی برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ته په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو غیر متوازن پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگتن او سیول ته د توغندیو دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پترزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلې دی. وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه دا اقدام وکړ. په امریکا کې میشت یوه سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې دا لومړی د انی په نوم خبري اژانس لخوا خبره سوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیو د خپرولو لپاره له دغه خبري اژانس څخه کار اخلي. په اعلامیه کې راغلي چې اکبر جان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهری په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر درېمه نیټه په سن پترزبرګ کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شپارستانه وژسوه او پین زوس نور ټپیان سوه. روسي پلټونکي وایي دا برید 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپل جلیلوف هم په وژلسوي کې شامل دی. د اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه سره د اوکراین د لانیږدې کېدو او له ویزې پرته اروپا ته د اوکراینی وګړو د سفر پر لور یو مهم ګام دی. د اروپایي اتحادیه وزیران اوس پر دې کار کوي چې دا پریکړه د مې پر 11 رسمي او تمه ده د مې پر 18 نیټه په ستراتسبرګ کې د دې تړون د لاسلیک لپاره مراسم ونیول سي. اروپایي ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته ویلي چې هیله لري د ویزې پرته سفر مقرره به د جون له نیمای څخه عملي سي. پریکړه به پر ټولو هغو اوکراینی وګړو عملی سي چې برښنایي پاسپورتونه ولري. دوی به له آیرلند او بریتانیا پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته تر 90 ورځو پورې سفر وکړای سي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو ترمنځ د توکو روان بهیر زیانمن کړي. د خبرې داسې مال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پرتلونکو لرګینو تختو تر 40% پورې نوي تعرفې اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر غی پریکړه انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوی شیدو به په اړه پالیسی بدل کړه او په دې سره د هغو شیدو به ټیټه کړه. دغه اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دوه مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبري وکړې او د لبنیاتو او د لرګیو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړې. د کاناډا صدر اعظم په اونټاریو کې یوې سیمه ییزې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's soft wood or soft
wood. دوی د کاناډا د ګټو لپاره درېدل زما دنده ده، کاغه د لرګي لپاره وي که د سافټویر لپاره. د کاناډا او امریکا کاناډا او امریکا په خپل کې شې سوداګریزي اړیکې لري، خو د دوغو دوو ګاونډیو ترمنځ د لرګیو او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر له پخوا څخه ستونزې وي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې واده ولسمشر نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکاري پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنئي په دې وینا سره د اوسنی ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لرې ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی شي. خامنئي پرون په تهران کې د اسلامي دونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه نوماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او کورنیو ظرفیتونو تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې وړي دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ولانی په پرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسی جرګه وايي په بلخ کې په 209 همشاین قلور دود له خونړۍ حمله ورسره د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید مسول چارواکي په یو ځانګړي محکمه کې محاکمه شي.
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردن به محکمه کشانیده شود.
د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 209 هم شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي. په دې اړه مو د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی، یو چینایي تبه شامل دی.
دغه راز پسې میزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په یمن کې د جګړې له میلیونو ځپل شوو خلکو سره د مرستې په کنفرانس کې د پام وړ مرسته وشوه، او د بې پولي خبریالانو ادارې خبرداری ورکړی چې استبدادي رژیمونو نه یوازې په هیوادونو کې د رسنیو ازادۍ په دوامداره توګه تر تهدید لاندې راوستې، بلکې ډیموکراسۍ ته یې هم زیان پېښ کړی. ازادي رادیو اورې د ماشومان لپاره او د غراز د سپورت دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تخبرو راځو. د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګوي په بلخ کې په 209 هم شاهین قول اردو له خونړۍ حملې وروسته د جګپوړو پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی، او باید هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوې ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. افغان چارواکي وایي د شاهین قول اردو پیښه په جدي توګه څیړل کیږي او نتیجه به ډېر ژر له خلکو سره شریکه شي. خو په ولسي جرګه کې د دغې پیښې څیړلو ته په اشاره د حکومت لخوا د مخکنیو دا ډول خونړیو حملو د څیړلو لپاره د کمیسیونونو پر جوړېدو هم سخت انتقادونه وشول، او وویل چې د شاه شهید خونړۍ حملې د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته پر ادارې او په وروستیو کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړیو بریدونو په اړه د څیړنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه شوې. په ولسي جرګه کې په دې اړه د نویو بحثونو نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پیښې په تړاو د امنیتي مسؤلینو استعفاګانې او له یوه ځایه بل ځای ته د دوی بدلون کافي نه دی، بلکې د پیښې د څیړلو لپاره دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل د شاهین قول اردو او دې ته په ورته نورو پیښو کې د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو څخه لازمې پوښتنې نه دي شوي او شاهدان نه یو چې په ورته پیښو کې د ملامت مسؤلینو ته سزا ورکړل شوې وي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قول اردوی شاهین
د موبایل د شاهین قول اردو د تروریستی پیښې په تړاو د افغانستان د امنیتی ځواکونو استعفاګانې د افغانستان د خلکو او د خلکو د استازو لپاره د قینات وړ نه دي، باید د یوې ځانګړې محکمې په جوړولو سره هغه جنرالان چې په دندو کې بې پروايي کړې محاکمه شي تر څو د افغانستان د خلکو قینات حاصل شي
تا قینات مردم افغانستان فراهم شوه.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په خوا تر دې د شاه شهید د ملي امنیت ریاست د رجال برجسته په افسرانو او د سردار محمد داود پر روغتون د بریدونو څیړلو ته اوس هم خلک په تمه دي. دوی وویل حکومت د وسلوالو مخالفینو له هر برید وروسته د پیښې د څیړلو لپاره د حقیقت موندنې په نامه د کمیسیونونو د جوړولو خبر ورکړی خو نتیجې خلکو ته نه دي څرګندې کړې. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ د بلخ ولایت د شاهین پر قول اردو د وسلوالو طالبانو په برید کې د دفاع وزارت په خبره 115 تنه وژل شوي او 46 ټپیان شوي دي. د افغانستان اکثرو خلکو، مدني ټول لنی او غنو کارپوهانو د دغه پیښې لامل د امنیتی ځواکونو بې پروايي او کمزوري ګڼل ده. د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې حکومت دې د دغه پیښې د څیړلو نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مسؤلین وایي چې د بلخ ولایت د شاهین قول اردو د پیښې څیړل په جدي توګه روان دي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا وایاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت د شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د شاهین قول اردو تروریستي پیښې مختلف ابعاد وڅېړل شول. د دې پیښې د لا ډېر تحقیق دپاره یو هیئت د کابل ته تللی، سالنګري د مسؤلینو د اندېښنې وړ وبلل شوه او د هغو سره د قانوني چلند په اړه فیصله وشوله. ضمناً د دغسې دلخراشه پیښو د مخنیوي دپاره هم ځیرکته ارګانونو ته لازم هدایتونه صادر شول.
د دغه پیښه وروسته د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او لوی درستیز قدمشاه شهیم له خپلو دندو استعفاګانی کړي او د جمهور رئیس په حکم ځینې لوړپوړي امنیتي مسؤلین له یو پوست څخه بل ته بدل شوي دي. خو د ولسی جرګې پر غړو سربیره د افغانستان خلک هم په دندو کې د امنیتي ځواکونو بې پروایي د سزا وړ ګڼي.
و امور دل چې د افغانستان ولسی جرګې وای په بلخ کې په 209 هم شاهین قلو اردو له خونړۍ حملې وروسته د جکپور پوځي چارواکو استعفا ورته د منلو نه دی او باید هغه مسؤل چارواکي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی په یوه ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. له دغې پیښې وروسته دفاع وزیر عبدالله حبیبی او دغه راز لوی درستیز قدمشاه شهیم استعفا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره درې کمیسیونونه جوړ شوي. په یوه کې د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرسته کیږي، په بل کمیسیون کې د ټپیانو وضعیت ته سمه رسیدګي کیږي، او په درېیم کمیسیون کې هم دغه پیښه له مختلفو اړخونو په هر اړخیزه توګه څېړل کیږي. البته دا هغه کمیسیون ده چې نن په ولسی جرګه کې دې ته ورته مخکې کمیسیونونو باندې هم انتقاد وشو چې د ورته پیښو لپاره جوړ شوي او تر اوسه پورې نتیجې نه دي معلومې او نه هم له خلکو سره شریکې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې په قول اردو په 209 هم شاهین قول اردو د وروستۍ د تېرې جمعې د ورځې په خونړۍ حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه وو شریک کړي. یوازې دومره ویلي وو چې په دې پیښه کې له 100 زیات پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. په دې خبر پاڼه کې د دې حملې پر ځینو نورو اړخونو هم رڼا اچولې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی وزیری، لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
د 209 شاهین قلو اردو په پیښه کې ټول ټال 115 نفر شهیدان شوي دي او 45 تنه پکې ټپیان شوي وو. دغه شهیدان ټول د یو کمیسیون له لارې چې په راس کې تورن جنرال د عقیدتي او فرهنګي مشر نصیب صاحب وو، د هغه په سرپرستۍ لاندې خپلو کورونو ته خپلو ولایتو ته په ډېر احترام باندې ولېږل شو او ټپیان په روغتون کې د قوي درملنې دي او رسیدګي ورته کېږي. هغه ټپیان چې په مزار شریف کې تداوی کېږي هلته دي او هلته تداوی نه کېږي، نورو شپخانو ته هم لېږدول کېږي. او د دې تر څنګ که په افغانستان کې تداوی ونه شي، د هند حکومت سره خبرې شوي دي، نو هغه تداوی چې دلته شتون ونه لري نو هغوی هند ته لېږل کېږي.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې هند ته استول کېږي، تر اوسه خو کوم ټپي د سختو ټپونو له امله هندوستان ته نه دی استول شوی؟
نه، که چیرې داسې ضرورت پیدا شي، د هند حکومت زمو سره موافقه کړې ده چې هغه ویلي دي چې هغوی کولی شي چې قبول کړي که چیرې داسې ضرورت پیدا شي. د ضرورت په وخت کې که نه وي، موږ روغتونونه ټول آماده دي، موږ ټول امکانات وسو لرو. حتی په مزار شریف کې زموږ روغتون ډېر مجهز روغتون دی، ډاکټر صاحبان او دوا او ټول شیان د دې امکانات لري چې درملنه یې وکړي.
جنرال صاحب، یو بل موضوع، د کوم دلیل له مخې د ارقام حقیقي ارقام په دومره ځنډ خپاره شول؟ په داسې حال کې چې نړیوالو رسنیو په دې باندې تفسیري وکړي، خو دفاع وزارت لږ تر لږه یوه اونۍ وروسته د ارقام اعلانې، دلیل یې څه؟
اصلا خبره داسې وه، تاسو ولیدل چې هلته درې ځانمرګي بریدونه شوي وو او په ځانمرګي بریدونو کې تاسو ته معلومه ده چې ډېر کسان ډېر ژوبل کېږي، یعنې په حالت ډېر خرابېږي د هغه څوک چې شهید شوی وي. منګه د دې د پاره چې پکې کومه غلط فهمي رامنځته نشي، د یو شهید په ځای باندې بل لاړ نشي، یا د یو کس په ځای باندې د بل چا نوم، او بل د جمعې ورځ وه، ټول په ملکي کالیو کې وه، اکثر سره د هویت کارتونه هم نه وه، په هغه په د دوی په هغه یونیفورم کې پاتې شوي وه. موږ د دې لپاره د ډېر احتیاط نه کار واخیسته تر څو چې موږ ټول کسان تثبیت کړو، تشخیص کړو، وپېژنو او بیا ټول خپلو ولایتونو ته چې آماده شي د دې لپاره موږ ارقام خبرو کوو.
ولسی جرګې نن وویل چې یوازې په استعفا او ادلون بدلون باندې باید اکتفا ونه شي، هغه خلک چې په دې پیښه کې تورن او پیژندل شي باید د یوې اختصاصي محکمې یا ځانګړې محکمې له لارې نه دوی باید شي، دوی ته باید سزا ورکړل شي. ساسي نظر په دې اړه څه دی؟ د ولسی جرګې دغه
پریکړه د دفاع وزارت کې څوک چې هلته چا چې بېغوري کړي وي یا سلنګري کړي وي یا څوک پکې لاس ولري هغه خو بدون د پوښتنې نه هغه موږ څارنوالي او حقوقو ته او محکمې ته معرفي کوو. دا بیا د محکمې کار دی چې هغوی څنګه جزا ورکوي او څنګه محکوموي او په کومه سزا باندې رسوي. هېڅ ممکنه نه ده چې هغه کسان چې بېغوري کړي وي یا سلنګري کړي وي هغه یوازې په تبدیلۍ باندې نه کیږي. هغه دغه اصول دي چې یو نفر بېغوري کړي وي یا مثلا لاس ولري اول باید هغې دندې نه تبدیل شي یا تعلیق شي وظیفه او یا احتیاطو ته ورکړل شي او څارندوالۍ ته معرفي شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری و چې په 209 شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې د خونړۍ حملې د تلفاتو په اړه نور معلومات له موږ سره شریکول. د پوځیانو، افسرانو او د غرض د ملکیانو که څه هم د دفاع وزارت په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې، یوه خبر پاڼه کې د دې پیښې د ټپیانو او د غراز د وژل شوو کسانو دقیق ارقام ښودلي دي. د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې په دغه حمله کې چې افسران وژل شوي شمیر یې 10 تنه دی، 26 تنه بریدمنان دي او 4 نوي سرتیري، 4 ملکي وګړي دي او یو هم د یوه قرباني خپلوان خودل شوی دی. د ټپیانو کې هم دوه افسران دي، 15 بریدمنان دي او دغه راز 30 تنه ټپیان دي. تر ټولو ډیر چې په دغه حمله کې وژل شوي د بدخشان، بغلان او دغه راز د تخار ولایت اوسیدونکي دي چې په دې قول اردو کې د افسرانو او سرتیرو په توګه خدمت کوو. له بدخشان 14 تنه پوځیان وژل شوي، 12 ټپیان دي. له بغلان 8 تنه پوځیان وژل شوي، 8 ټپیان دي او تخار نه هم 12 تنه وژل شوي او لاس نور ټپیان دي. په دې اړه کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې نور معلومات ترلاسه کړئ. خو بیا هم له موضوع لري انزو، لکه څنګه چې مې واورېده د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په 209 شاهین قول اردو د تیرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 تنه نور هم ټپیان دي. له دې مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیره له ډیره پورته ښودل کېده. په تېره بیا په بلخ کې سیمه ییزو چارواکو له ازادي راډیو سره په دې اړه د 153 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن حبیبزی چې دا پیښه پرله پسې تعقیب کړې او له چارواکو سره یې خبرې کړې، مخکې مې له ښاغلي حبیبزی سره په دې اړه خبرې وکړې او د دفاع د وزارت د وروستۍ ارقامو په اړه مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه وشو چې دغه ارقام نن 115 تنه ښودل کېږي، په داسې حال کې چې مخکې ډېر ځلې د 150 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کېده.
د خبر شو ارقام یا شهیدان شو او ټکان شو سرتیرو ارقام چې مخبر شوي له هم زده مکې ښکاري. په دې دلیل چې مختلف سرچینې د نن په قول اردو کې او همدارنګ د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنیو معلوماتو کې چې موږ سره شریک کړي و، دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودلی و، خو وروسته منابعو تایید کړه چې بریدګر 10 تنه و. د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او 8 تنه نور د 50 جګړو په دوام کې وژل شوي دي. او همدارنګ د پنټاګون ځینې چارواکو ځینې مهمې خبرې په شاته ویلي چې وژل شوو کسان به 30 تنه وي. لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع وزارت له خوا خبر شوي باوري معلومات نه ښکاري رسمي.
حبیب زای صاحب، د ټپیانو ډېر ټپیان وضعیت هم نازک ښودل شوی و، تاسو هغه روختون له چارواکو سره غږیدلې یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو سره معلومات شریک کړي دي، څه ویل کېږي؟ دي ټپیان اوس هم د بلخ په پوځي روختون کې داخل دي، قول اردو دي، په نورو روختونونو کې دي او که انتقال شوي نورو ولایتونو ته؟
په بلخ ولایت کې د 209 شای قول اردو په پیښه کې کوم کسان چې ټپیان شوي په دې روختونونو کې و چې بلخ مرګي روختون و، د جرمنانو شفاخانه او د بلخ فوجي روختون ته قلولو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو. هلته له ټپانو سره نږدې ووینو د دوی آل وپوښتل. دلیل یې همدا دی چې ګواکې د دوی د زیات شمېر کسانو صحي وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفاتو شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د دوه سوه نیم شاین قردو کې چې کوم ارقام موږ سره موږ سره شریک شول د ټپیانو شمېر څلور شپېته خو کومې خبرې چې ما د یوه ډاکټر سره درلودې هلته ده وایي چې د ټپیانو شمېر له اته اوس هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړل شوله چې ولاړ شو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره
حبیب زاده صاحب غواړي زموږ اورېدونکي پوه شي چې د بلخ ولایت په دیدادي ولسوالۍ کې په جاهین قلورو تېرې جمعې له ورځې له همدې وروسته وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده د خلکو روحیه څه ډول ده؟
د کوم ورځ څخه چې برید په قلورو یا په اوتیاده ترسره شو په بلخ ولایت کې لومړی اظهارات ترسره شوي دي او په لویو لارو باندې هم تردمه دغه د برید ورځې څخه تردمه فوجیان لیدل کېږي او خاصتا کومې لارې چې تو څنګه موږ هم قلورو ته ورخځېدلې دي پرون موږ له نشتې نه ورغلو قلورو ته دننه هلته چارو خبرې درلودلې. هلته هم پوچان د ملي اردو پوچان تر سترګو کېږي او پلټنې ډېرې شدیدې دي د موټرو څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې تر څنګ تېره شپه په خپله قلورو کې لومړۍ درجه اختصارات ترسره شوي وو او هېڅ یوه پوځي ته اجازه نه ور ورکړل شوی چې خپل ژوند تلاشي ته هغه کسانو ته چې د قلورو شاوخوا د ژوند کوي او یا هم دننه په ښار کې دا اجازه نه ورکړل شوی وه.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی و چې په 209 شاهین قلورو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه دا چې څومره کسان پکې وژل شوي د ټپیانو وضعیت څه ډول دی او له دغې حملې وروسته په ټوله کې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په څه ډول دی او د خلکو روحیه هم په دې اړه معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اورې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاکه افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دغې ډلې اته تنه بهرني وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شوو وسلوالو کې یو چینایي تبه او دوی نورې بهرنۍ میرمنې هم شامل دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال محمد صادق رشتینه نور جزئیات وړاندې کوي.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د تیر دوش پورایسي د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې یا ته بهرني وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوندي نیول سوي. د سیال په وینا په نیول شوو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان خالد اخونزاده، یو چینایي تبا او دوی نوري بهرنۍ میرمنې شامل دي. د سیال په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په وایي عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او وژل سوي دي.
د بهرنۍ ترهګرو په شمول اته جنگیالي وژل شوي دي او شپږ تنه ژوند نیول شوي دي. شپږ تنه کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دي، یو چینایي تبا شامل دي او دوه میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوي دي. بهرنیان دي چې اصلي هویت نه دی معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري، دا هم نیول شوي دي.
بلخوای به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي میرمنې ازبکستاني دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند د داعش وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د داعش وسلوالو پراخ حضور پکې تایید شوی. تر دې مخکې د دغه ولایت امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په خاکی افغان ارغنداب شمول زواب دای چوپان ولسوالۍ په لور پروتو غرونو سیمو کې داعش وسلوالو چې زیاته برخه بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو په راتلونکي کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عزت الله الهام د لوګر له ازر ولسوالۍ څخه لیکي تر هغه چې امریکا په افغانستان کې پاتې وي د افغانستان لپاره به هر کال له خطره ډک وي. محمد دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند لیکلي دي چې طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري او ورته په کار ده چې نور د افغانستان د خلکو له وژلو لاس واخلي او په دې هېواد کې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سوا تلشمیری لاری مو راسته ولی و پیغامونه زخت زیادی لتاسو منه نکور موتان چه تل راتا پیغامونه راسته وی موگم حدسه که و چه کوخخ که و چه استاسو پیغامونه اخپار کرو. د خبرونه دوه مینه مې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د ماشومانو لپاره او دغه راز د سپورت لپاره خبرېدو ته چمتو دي. په نړیوالو موضوعاتو کې هم په یمن کې له جګړه ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له حاله مو خبرو او په نړۍ کې د مطبوعاتو یا پر رسنیو د وروستیو فشارونو په اړه هم یو راپور لرو. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلوردو د څېړنو پایلې اعلان کړې چې لمخې په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او 43 ټپیان دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د حقو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوي او 18 وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د ترهګرو یو شلکسي زر ډله ونیول. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال لپاره کار پیل کړ. اروپایي اتحادیه سفیرانو نن د اوکراین لپاره د ویزې اسانتیا تصویب کړه. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغه هیواد د ولسمشرۍ نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي وده تمرکز وکړي.
او سم مرزی احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په دوهمه لوبه کې نن سفیر د استقلال لوبډلې ته 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس د اردو او د پنشیر ځوانانو د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د دغه لیگ په لړ کې تیره ورځ سری میاشت د امرخي لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې او سباوون د اردو ځوانانو لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. ښاغلی روفي وایي دغه سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي او 11 ورځې دوام کوي. نوموړی وایي چې د دغو سیالۍ هدف دا دی سو د شاهین اسمی لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په جلال آباد کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ د لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی په 25 جریب ځمکه باندې په 100 پړاوونو کې جوړیږي. ښاغلی عبدالرحیمزي وایي چې په لومړي پړاو کې د ځمکې هواري او احاطوي دیوال جوړیږي. نوموړی وایي چې په دغه لوبغالي څخه باندې 2 میلیونه ډالره مصرف راځي. او د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او اوساسونا د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د هسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې پیلېږي. د دغه سیالۍ په لړ کې تیره شپه سپورتینګ او اسپانیول لوبه مساوي پای ته ورسوله. دغه راز مالاګا د ګرانادا د فوټبال ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
دغه راز په افغانستان کې د سپورتي نورو فعالیتونو په اړه د ازادي راډیو په ځانګړي د سپورت په 19 پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې 2-19 پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه نړیوال موضوعات راخلو. په داسې حال کې چې یمن د 3 کلنې جګړې له کبله د کاختې پولې ته نږدې کېږي، له دغه هیواد سره د مرستو د کانفرنس برخوالو د پام وړ مالي ژمنې وکړې. پرون د سویس په جنیوا کې له یمن سره د مرستو کانفرنس جوړ شو او د هغو پیسو چې د یمن لپاره غوښتل شوي وې نیمایي ټولې شوې. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمشي وای په جنیوا کې له یمن سره د مرستو په کانفرنس کې د 1.7 میلیارد ډالر روښبنه وشوه. انټونی ګوتریش له یمن سره د مرستو د نړیوال یو ورځنی کانفرنس په پای کې د دغه کانفرنس د بریاو د ستاینې ترڅنګ وویل د هغو پیسو چې ملګرو ملتو په پام کې نیولې وې نیمایي ټول شوي دي. ملګرو ملتو له یمن سره د مرستې لپاره د 1.7 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. سرمنشي د کانفرنس په پیل کې په دې خواشینی ښکاره کړې وه چې د غوښتل شویو پیسو یوازې په سلو کې د 15 شمنه شوې ده. عموما د کانفرنسونو د جوړېدو په درشل کې د مرستو اندازه معلومی شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د یمن د جګړې له کبله چې 3 کاله یې پوره کیږي تر اوسه پورې تر 10 زره زیات ملکیان وژل شوي او دا تر ټولو بېوزله عربي هیواد د کاختې حد ته رسېدلی دی. مرستندوی ادارې محتاجو خلکو ته د مرستو د اسانه رسیدو، د هوایي حملو د درېدو او د نړیوالو قوانینو د رعایت کېدو غوښتنه کوي. یمن ته د پیسو ټولولو د کانفرنس هدف د هغه بحران سم در کول دي چې د سوریې تر جګړې لشپام ځان ته اړولی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل په یمن کې نږدې 10 میلیونه انسانان کاختې ته نږدې دي او کدا ناورین پیشي په نړۍ کې به د لوږې تر ټولو ستر بحران وي. د سوریې خلاف په یمن کې ډیر خلک د جګړې له کبله مهاجر شوي نه دي. له همدې کبله دې کړکېچ ته زیات پام نه دی اوښتی. یو لویدیز ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې یاد شي وویل ډیره هیله شته چې د خلیج د سیمې شتمن عربي هیوادونه چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د قانوني حکومت د ملاتړ لپاره په ائتلاف کې شامل دي له یمن سره په مالي مرستو کې زیاته برخه واخلي. د ملګرو ملتو په وینا په یمن کې نږدې 4 میلیونه انسانان د تراک پاکو اوبو ته اړتیا لري او په سلو کې 80 ماشومان له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بی پولی خبریالانو ټولنی خبرداري ورکړی چې نه یوازې په استبدادي رژیمونو بلکې په هغو هیوادونو کې هم د رسنیو ازادي په دوامداره توګه ته تهدید لاندې ده چې د ډیموکراسۍ موډل ګڼل کیږي. په 2018 میلادي کال کې د رسنیو د ازادي په شاخص کې چې دغه ټولنې نن راپور خپور کړی افغانستان د مخکنیو د نو په نورو برخو کې د مخکنیو سرویو خلاف خزاینی ولای دی. افغانستان په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د 180 هیوادونو په کتار کې 140 ځای نیولای دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبريالانو د حقوقو مدافع دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې د هغو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې پکې رسنۍ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د جدول لمخې هغه هیوادونو ته چې پکې د رسنیو د ازادۍ وضعیت خراب دی سور رنگ ورکول شوی او ډیر خراب وضعیت ته تور رنگ ورکول شوی دی. دغه راپور افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د رسنیو وضعیت پکې سور بلل شوی او 2014 کال یې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. راپور وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد تر ټولو لوی تهدید طالبانو جوړ کړی دی او له 2015 کال راهیسې د طالبانو او داعش د تهدیدونو له کبله په ځینو سیمو کې د معلوماتو خلا رامنځته شوې ده. راپور وایي چې افغان حکومت د خبریالانو د ژغورلو هڅې کوي او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې د خبریالانو د ټولنو او دولت استازو په ګډون د خبریالانو د ژغورلو کمیټې جوړې شوې دي. د بی پولی خبریالانو کلنۍ راپور وایي چې بیا هم یو شمیر والیان او ځایي چارواکي د خبریالانو خپلواکي نه مني او په یو شمیر مواردو کې پولیس او نظامیان خبریالان تهدیدوي. راپور افغانستان د رسنیو د ازادۍ په فهرست کې له 180 هیوادونو څخه پر 140 شمیره راوستلې ده. په پاریس کې میشته د خبریالانو مدافع دغه اداره وایي د رسنیو د خپلواکۍ په مخ کې خند اوس یوازې استبدادي رژیمونه نه جوړوي بلکې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو وضعیت ښه یا ډیر ښه ګڼل کیږي هم دومره ښه نه دی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ د رسنیو د ازادیو اړوند د هیوادونو دا فهرست خپور کړی او کاناډا له 180 هیوادونو څخه د رسنیو په ازادۍ کې 22 او امریکا 23 بلل سوی دی. په کاناډا کې پر لږ تر لږ شپږو خبریالانو جاسوسي سوی ده چې د دوی سرچینې ومومي او خبریالان حق لري چې د خپلو سرچینو نومونه پټ وساتي. برتانیا د 2014 کال په پای کې یو قانون تصویب کړ چې د استخباراتي ادارو د څارنې قدرت زیاتوي. د رسنیو د ازادۍ د جدول لمخې په 2014 کال کې په ایران، آذربایجان او ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت تور بلل سوی او د دې فهرست لمخې پاکستان له 180 هیوادونو څخه 109 بلل سوی دی. د بی پولی خبریالانو اداره وایي په 2018 کال کې د رسنیو د ازادۍ جدول تر ټولو وختونو زیاته تور نقشه شي. د رسنیو د ازادۍ وضعیت په یوشتو هیوادونو کې تور بلل سوی دی. د نړۍ یو 50 هیوادونه سره دي چې افغانستان هم له هغو څخه یو دی. د بی پولی خبریالانو د ادارې په وینا د رسنیو د ازادۍ وضعیت په نړۍ کې د 180 هیوادونو 2/3 کې خراب سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې 2 څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤول میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځ ته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې ناروغی ویروس ته هم وحشی ویروس ویل کی. په دې معنا چې دا ویروس حد او مرز نه پیژني، ډیر په چټکی سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته، او خلک په تیر بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
همدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغي موږ تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خو درې پیښې ثبت لرو، چې ورستۍ پیښه په قندز کې د دشتي ارچپولس والی کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغه کې یو ماشومه 14 میاشتنی ماشومه د ناروغي اختصاص و. بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله، لاغینه مخ کې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه دروسه درې پیخه لرلې، په 2014 کې 14 پیخه، او په 2015 کې 6 پیخه درلودله.
څومره خطرناک کېدلې سي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي، بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کی، ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره، یعنی په ټول عمر کې بد دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازې نه د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړي؟ څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4 ځله یا 5 ځله په حساب سرتاسري کمپاینونه پلاره چي، او همدارس په هغه سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي، په هغه کې هم 3015 په حساب فرعي کمپاینو په نام یادېږي، هغه په لاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغوی ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته سوځي لا باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو وار سره هم ماشوم نسی کولای، نه د ماشوم بدن معافیت نسی حاصله ولای د دین اروغي په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه عامه روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیولای دی، چې په کال کې باید سوځل یو ماشوم واکسین واخلي، یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 څاڅکي د پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونه ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف اندې دي چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
اې دې واکسین د لګولو طریقه سره قام ده، د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې دغه واکسین غلط تطبیق شوی. سره قام په دې کې تاسو وایې
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسی ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 2 څاڅکي به د دې ماشوم په خلو کې به څه شوی، بیا دې مور فکر نه وسوي دا بیا ورته وای دا ټول ورته څه څه ولای
تاسو
بوتلی ورکړل لای و، بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومان د پاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. لبد مرغه په دې رستوي کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینې ولسوالیو کې پولیو د ناسم تطبیق لوجه نه ځینې
ماشومان
مړ سي وي دي. ځینې پیښې راسته سي
دا
بالکل دا سمانه ده دا هیڅ شنه دی د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د ګیزاب د ولسوالۍ نه د سره پورونه راغله حال دا چې په ګیزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تروسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی څوک تللی نه دي او تروسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و یعنی کوم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې هغه مونږ وزنډاو په شتمه د اپریل ته یعنی هغه ځای کې تروسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی
یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي
بالکل بالکل دا ناسمې خبرې دي او یو بل موضوع هم دا چې هلته د میزال یا د سرخکانو واکسین شری هلته تطبیق شوی و نو نه پیګم کاغله وجنه کوم ستونزه را مستسوی یغنه څنګه سمولې د غبرل باندې منته د پولیو لل درک نه هلته کوم ستونزه
یعنی تاسو سره دقیق راپور نشته
د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې هلته پولیو نه دی تطبیق شوی
د پولیو واکسین هم د نور واکسینو په څیر کله چې ولګيږي په ماشوم باندې وشي تبلری
پولیو واکسین هیڅ تبنه لري کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت ماشوم ته نه د تسکمه ته برازي نه کوم زړه بدای ورته راځي او نه کوم بل حالت ورته راپیږي
څومره خطرناک دی لسی هغه ماشومانو ته چې دا واکسین نه لګيږي
کله چې دا واکسین ماشومانو ته نه لګيږي
ځنه ورکول کیږي
د خپل خلیل لري بالکل دا د خلیل لري ورکول کیږي کله چې په حساب دا واکسین نه ورته تطبیقيږي ماشومانو ته دا غوی معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي او دا چې موږ ولې د کمپاین یا د پولیو ماشومانو ته ور تطبیقو دا ولې ځکه د ماشومانو هغه دفاعي سیستم یا معافیت بدن هغه ضعیف وي نه نه دا کیدای شي چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي چې دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي په نور موجوداتو کې دا ځای نه نیسي فقط انسان همواره بستر دی انسان لپاره
په دې نورغي نخي
په غټو عمر کې مخته کیږي
امکان نشته
پولیو باندې
فلج
کیږي خدا چې دا پروګرام د څو کلو نه راپدی خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی هغه لویان چې وس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې
دا د پولیو واکسین تر څو کلنې پورې تطبیق کیدلی شي
د سه ساهونه هم دي چې موږ تر لاس کلنې لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته هغه ته موږ تر لاس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمې پیښې چې راځي چې موږ د لاس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې دوی بدن خو معافیت پیدا کړي د ناروغي په وړاندې که احیانا د سي هم خدای دې نه کړی کوم سیمه کې ډیر د ویروس وی او هلته خلک وګړي ډیر د تهدید لاندې بیا هم په حساب امکان د دې ست چې موږ د لویانو ته هم د واکسین تطبیق کوو
څومره خلک علاقه کوي چې خپل بچی ته د غالي پولیو واکسین تطبیق کړي
غلط تنګرین خلکو سره ست چې ګویا د واکسین حرام دی یا د واکسین نور د سکم جوانبي عوارض لزان سره لري دا هغه لبد مرغ تبلیغات دي چې بیرون راځي او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانې ورکړي چې د دې واکسین په حلال والی کې هیڅ کوم خبر نسته او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي ماشومان ته ور تطبیق کړي پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی کله مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي کومک نه کوي ځواب دا دی چې د پولیو د سیو ناروغي د چې دا په بشپړ توګه لمنځه تللای شي د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي لمنځه شي نور هوادو دا ناروغي لمنځه وړلې ده یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته او لنې کمرغه په دې تیر کلونو کې افغانستان هم په دې بریا لسوي چې ډېرې سیمې د هواد د پولیو څخه عاری وساتي نه خلاصي وساتي په هغه کې وایروس نسته مثلا د غدرې پیښې چې ما یادونه وکړه د غورستي پیښې چې د قندز کې راسته سو د نامنو یو د جګړو لوجنه چې آلته زمنګ کمپاین پر تیر شپاره سو میاشتو کې نو تطبیق شوی دا پیښه راسته سو
ډېر زیات مننه خیر
سي مننه خیر سي
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي خبرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش سره مرکه ووري چې وای وشو لوبه اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده.
تقریبا سلویخ در کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر شوی.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به محمد مهدی هم درو پیژنو چې د ځغاست لوبي اتل دی او د دې لوبي څخه ډیر خاطرې هم لري.
موږ تجربه نه لرله، اول وارم نو ستنیوال شروم ډیر تیز او کچ خلک ډیر خلک مخ کې کړ، خو دوام دریم څلورم پنځم شپږم ستیج کې د شیمانه وسیخي او خدا سوت جړل بو.
او د خبرونه په ورستو شی بګي به په دې اړه معلومات ووري چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نه لوبیږي. خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم سپورتي خبرونه له واسل ویسال څخه اورو. ویسال صاحب خیر علي خبرونه ته او کړه واس چې تیر اونۍ د سپورت ډګرونو څه ډول وو.
مننه ککړ صاحب، په تیر اونۍ کې کایو خوا د سولې لیگ سیالۍ په کابل کې پای ته ورسېدې، نو بلخوا ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. همدارنګه د وزن پورته کولو دوه تکړه افغان لوبغاړي ترکمنستان ته د سیالیو لپاره تللي دي. دې سره خوا کې په کابل کې د شطرنج فطرسون انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوې چې په اړه به هم معلومات بشپړ وروسته وړاندې کړو په خبرونو کې. همداشان د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د تکوندو سیالیو هغه لوبغاړي ستایلي چې په نړیوالو سیالیو کې خ مقامونه ترلاسه کړي وو. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل عزیز غربال ازادي رادیو ته ویل چې د دغو سیالیو هوکړلیک د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د غربال په خبره د دغو نړیوالو سیالیو ترسره کول به د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ګټورې او ښې تمامې شي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې دوه شل ورځې او دوه یو ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي وستایل چې په ایران کې یې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو په دغو نړیوالو سیالیو کې لا اتلسو هیوادونو درویشتو ټیمونو ګډون کړی و چې افغانستان پکې دریم مقام خپل کړ. د هغې محبوبي په خبره په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د دوو نجونو په ګډون پنځو لوبغاړو برخه اخیستې وه. او وروستۍ خبر دا چې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ پیل شوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هیواد د شلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې د لویانو او ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي. د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به شپږ ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
له واسل ویسال څخه په مننې محترم اوردونکو، د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبې اوسمهال د هیواد په کچه زیات مینهوال لري. یورش ویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبې پیلېږي. په دې اړه مې له ښاغلي یورش سره مرکه کړې او په سر کې مې ورته څخه په افغانستان کې د وشو لوبو د پرمختګ په اړه ورته پوښتلې. ښاغلي یورش ویل
زمونږ وشو فدریشن په ټول افغانستان کې اوس خو مراوه شوی ده. دا وشو کې تقریبا په دوه دېرش ولایتونو کې مونږ بنیانګذر کړی ده. دا وشو او تقریبا څلوېښت زره کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطره کوي. بل خبره دا ده چې مونږ وشوکاران اوس تقریبا درې سوه اتیا مدالونه د ټول بین المللي مدالونه او شاهي مدالونه جهاني مدالونه هم راوړی ده د ټول مملکتونه. زمونږ وشو اوس په پیشرفت کې ده. اوس مونږ تقریبا څلور سوه کلبونه لرو په ټول هیواد کې او پنځه اتیا کلبونه په کابل کې لرو. هر پنجشنبه ورځ مونږ لیک را روان دی، مونږ لیک جوړ شوی ده او تقریبا شپږ میاشتې شوې ده چې مونږ د وشو لیک په کابل کې را روان دی او مونږ په اوس آمادګي لرو په جهاني مسابقه کې هغه کې روسیا کې. او مونږ ملي ټیم اوس هم تمرین لري جوان ځوانان هم تمرین
یوري سه محترم دغه سیالوي ته د انجنونو لیوالتیا څه ډول د آیا انجنې هم دغه سیالوي ته زړه شکوي او څنګه
او ولینا او په دې مسابقه کې چې په اسلامي کشورونو کې دا د هغه کې آذربایجان کې انجنونه ګډون نه کوي په دې خاطر چې دا اسلامي کشورونه ده او حظ دی په ټول رشتو کې او انجنونو په جهاني مسابقه چې یعنی دوه میاشتې پاتې شوې ده په دې کې هم ګډون کوي ولې نه په آسیایي مسابقه کې هم ځوانان آسیایي مسابقه کې هغه کې په کوریا کې ده په دې هم ګډون کوي انجنو او انجنو هم تمرین لري مونږ ملي ټیم ځوانانو ملي ټیم اوس هم تمرینات لري او مونږ چمتو په دې مسابقه کې باید مونږ انجنو باید ګډون به وکړي
که یوه سبا ته چې په ولایتونو کې ستاسو توجه دغه لوبغاړو ته څه ډول ده او بعضې لوبغاړي شکایت کوي چې په مرکز کې چې کومې ادارې دي د ولایتونو په پرتله توپیر لري یعنی دومره توجه ولایتي سپورټمینانو ته یا ورزشکارانو ته نه ورکول کیږي
داسې خبره نه ده هېڅ توپیر نه لري په هغه کسان چې په ولایتونو کې ژوند کوي یا په مرکز کې ژوند کوي دواله ماته یو دی او زما یو سترګې ده او خبره ده دي چې مونږ اصلي قهرمانان په ولایتونو کې ده مثلا په تخار ولایت کې مونږ قهرمان جهاني قهرمان خیرالله لذت کې ده په هر مسابقه کې شته ده په هرات کې هم داسې خبره ده او په هلمند کې هم همداسې خبره ده او بله خبره دا دی چې هغه بل کسان چې مثلا په ملي ټیم غړی ده د هغه کې هغه کسان چې اول مقام لري یا دوم مقام لري هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې باید ګډون به وکړي او په خارجي مسابقه هم باید ګډون به وکړي داسې خبره نه ده او خبره دا ده چې ملي مسابقه کې شروع کیږي په ملي مسابقه خو هغه کسان چې اول دوم دریم مقام کې رسیږي هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې مثلا خارجي مسابقه ګډون به وکړي هغه کسان چې بل ده هغه کسان خو نشي کولی چې په مسابقه کې او خارجي مسابقه کې باید ګډون وکړي خبره هم دادی او داسې خبره ده چې ولایتونه او مرکز ټول یو دی داسې خبره نه ده په وښو کې دا ولایت شو دا مرکز دی او اصلي قهرمانان ولایتونه ده
بله بله یوسف که راتو اس چې په دې تازه کې په دې ورسوي کې کومه سیالي لري کومه مسابقه لري او کنه تازه حالت راتو اس
و لخر سره دا ملي مسابقه کې شروع کیږي لخر سره بس یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي ان شاء الله په قبل کې ټول ولایتونه راځي په دې کې ګډون کوي هیڅ کوم خبره نشته و ان شاء الله یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردونکو له محمد مهدی سره آشناسي
وانه محدیده په مهدی تخلص کوم خپل اسکرانی ټیم کې ما چې یو ټیم د چاغه کله غره کې منډوي او هم څنګه زه د فټرن سفیر م افغانستان کې چې ما تر اوسه درې ماراتونه کړې دي چې 300 کیلومتره من ځغسته ده او بیا مې 200 کیلومتره ځغسته کړې دي چې یو کله شوال مخام تر لاسه کوم دوړه چریټي وی ان خیریه مسابقې د کابل کې برګتر شوه او بل مې سلانکا تل م 250 کیلومتره الټرا ماراتون ما چې مې کوله شو چې او ټیم بشمول مخام تر لاسه زما چاله خاطر سلانکا چې ما اول واره چې ما خارجي سفر تلودو او زه شکل تلړم نه تاوایم د مختلفه و د فنسن مختلفه و اول تک شکل اول څه شروع چون مو ډیر یعنی خلک تاسو ښکولو چې من دا کوم اول ورځ ډیر تیز من دا وکا نو کله چې شپه ورځ نور پاتې ونه شپه ورځ نور به هیڅ ټول پلار نشایتل دا څه ډیر جالب امر چې یعنی مو خو تجربه من لرله اول واره مو نو ستنی اول شروع ډیر تیز او کچ خلک ډیر خلک مخکې خو دوه مو دریم څلورم پدنش پیغام ستیج کې د شیمانه وسې بخیا خو دا څه جړل بو
بیا هم شرعلاس د دوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو اوس مهال په استودیو کې مرزی احمد زی رسرمل ده او مرزی احمد زی به د هوغونجونو په اړه معلومات را ترکړي چې په افغانستان کې د بایسکل ځغلونی سیالي نور نه تسره کوي دا چې ولی د انجونی سیالي نه تسره کوي دا به مرزی احمد زی راتوي احمد زی څه خبر ده ولی د انجونی نور د افغانستان په ملي ټیم کې نه لوبيږي
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې کاکړ صاحب تاویل چې مسوم علي زاده او زهرا علي زاده دوی انجونی دي چې نور دوی غواړي په فرانسې کې ووسی او په فرانسې کې د افغانستان په نوم باندې په نور لوبو کې ک نړیواله ووسی گیاسیای د افغانستان په نوم باندې دواړه ولوبي کې ځکه د دواړه انجونې په فرانسې کې دایمه اقامه اخلي او د فرانسې په غوښتنه باندې غه هیوات تللی په دې خاطر چې د فرانسې هیوات له دوی څخه غوښتنه کړې ده او ماشالله دوی دواړه ډېر تکړه دي په بایسکل ځغلونی په ټیم کې ځکه نو فرانسې تیر نه غوښتنه کړې چې دواړه په مغه هیوات کې د تل لپاره ووسی
احمد صاحب څنګه دی انجنونو لیوالتیا بسکل غلوونی سیالوی ته څنګه دی ستاسو خوشی چې سیالی چې سره کیږي تاسو په دې کې وانډه واخلی لیوالتیا لري
زما خو لیوالتیا شته ک چیرې امکانات او فرصت وي حتما زه هم یو ورځ غواړم چې د نورو انجنونو په شان باندې داسې د بایسکل ولرم او بایسکل خو یو ډیره ښه د انتقال لپاره وسیله ده ځکه اوس خو په کابل ښار کې راش د ترافیک او د موټرو ډیر زیات ده او که چیرې د هرې جلې بایسکل غلبنه زده وي بیا زه فکر کوم سي مشکلات یې وسهل
بلنه په دې هیله چې په افغانستان کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي او هر وګړی د افغانستان وګړی سي چې خپل د خوښۍ لوبه انتخاب کړی تاسو مهرباني وکړئ نور معلومات په ډیر راته راکړئ
اوه bale dir kha د افغانستان د بیسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي له د وروسه له افغان ټیم سره نشته مسومه او زهرا چې دوړه خويندې هم د فرانسې هیواد د البی پونوم دی او خصوصي کلب لخوا له کورنۍ سره یو ځای د اوسېدلو په هدف هغه هیواد غوښتي او له دې وروسته به په همغه هیواد کې ژوند کوي د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه دوړه انجونې به یو لوبه چې دوه میاشتې وروسته ده د افغانستان پونوم وکړي د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقي وایي د بایسکل ځغلونې د دوړه ورزشکاران به د فرانسې په سیالۍ کې د هیواد پونوم خول فرانسې بهر د افغانستان پونوم لوبي تر سره کوي دغه فدراسیون د مسولینو په خبره سره لدی چې له افغانستان د افغان لوبغاړو وتل ستره زایده خو وایي چې د افغان انجنونو لپاره یو بیار دی چې نور هیوادونه د سیالیو او دایمي اوسېدلو لپاره خپل هیوادونه ته وغوړي
لمرزی احمد زی صاحب مننه محترم اوردونکو زموږ د دیونی سپورتي خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي تر بیا چې زه سباون کاکر ساسو درنه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان او د سپورت ګروندې همداشان ګرم وي